ستړي مشهي د مشال رادیو د نن ورځې په وروستۍ خبرې غړي کې مو زه نجیب عامر قربایم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه راسره دي، همدارنګه کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. خو د دې هر څه نه وړاندې د دې محل خبرونه چې زما همکار عبدالحی کاکړ تاسو وړاندې کوي.
سرټکی د پاکستان د بارونو چارو وزارت د ډن ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړي چې پکې ویل شوي د دې هېواد حکومت د پوځي مشرانو ته په محتاط انداز خبرداری ورکړي چې پاکستان په نړیواله کچه یوازیتوب روان دی. د افغانستان د جوزجان د قوشتیپې ولسوالۍ د جرقودوک بازار څو ګڼټې مخکې د طالبان ملاسته لیدلی دی. هند وایي ځواکونه یې هغه درې مشکوکه وسوال وشلي چې په کشمیر کې د فوج پر یوه پوسته د حملې هڅه کوله. او سم تفصیل د پاکستان د بارنیو چارو وزارت د ډان ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړي چې پکې ویل شوي د دې هېواد حکومت د فوج مشرانو ته په محتاط انداز خبرداری ورکړي چې پاکستان په نړیواله کچه د یوازیتوب لور روان دی. نن په اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې د بارنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا ویل چې دغه رپورټ پر ګنګوسو ولاړ دی. دایوای د کم رپورټ حواله چې تاسو ورکوئ دا بالکل پر ګنګوسو ولاړ دی. تاسو وکتلی وی چې د رپورټ لیکونکي په خپله منلې ده چې د لیکلسو خبرو تصدیق هغو کسانو نه دی کړی چې په رپورټ کې ذکر شوی دی. په ګنګوسو ولاړ دغه رپورټونه چې د ملي ګټو په اړه وي دا د ملي هدفونو لپاره ګټور نه وي. د پاکستان ډان وسپانی دغه ځانګړي رپورټ کې ویل شوی د چهارشنبه پر ورځ د ټولګوندي غونډې پر وخت یو پټ ملاقات شوی چې ولسی حکومت فوج ته په محتاط انداز خبر دار ورکی چې پاکستان پر نړیواله کچه یوازیتوب تر روان دی او له فوج سره پر څو اقدامات ور سره د متفق کېدو غوښتنه کړې ده. په دې کې پر دوه خبرو اتفاق وسو، یو دا چې د آی اس آی مشر جنرال رضوان اختر او د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوبه د څلورو صوبو سفرونه کوي او جاسوسي ادارو ته به وایي چې که قانون نافذ کوونکي ادارې د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو پر ضد کاروایي وکړي نو دوی به مداخلت نه کوي. دوهمه، نواز شریف د هند په پټانکوټ کې د سوي برید په اړه د پلټونو بشپړولو لپاره د بیا کوشش غوښتنه وکړه. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي د وزیرستاني کډوالو یو مشهور مشر ملک محمد عمر خان وزیر تیره شپه د نامعلوم وسوالو لخوا ووژل سو. د خوست والي وایي مبارز محمد زدران نن مشالډو ټول ملک عمر خان تیر مخسنه ته بجې په خپل حجره کې ناس چې نامعلوم وسوالو په ډز ووژري او بریدګر وتښتیدل. ملک عمر وزیر له تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو راهیسې د خوست ګربز ولسوالۍ په ګلان کیم کې اوسېدی او په ځینو حکومتي غونډو کې به د وزیرستان په اړه د پاکستان د حکومت په دریځ نیوکه کولې. هم په دې ترڅ کې نوموړي د 2015 کال د مې پر دوه نیټه له مشال لیډو سره په مرکه کې ویلو
زه نه بهرشګر یم، نه زه طالب یم، نه ما چاته پناه ورکړې، نه زه غیر ملکی یم، نه زه تاجک یم، نه زه ازبک یم، زه یو غریب مخیب وطن وم، نه زه په خپل حجمه د وطن نه راغلی افغانستان ته نه راغلی. زه باید حجمه د پاکستان ورولکرین پاکستان دلته زرا شړلای چې کومه دو باید د مفي دای د منو ورته کډوال نه.
د خوست د والي وند مبارز صدران زیاته کړه پولیس او د پلټونو ډلې سمدستي دوګه حلته ورسېدي او تر اوسه څوک د دې وژنې په تړاو نه دی نیولې. په برسل کې د افغانستان سره د مرستو لپاره د جوړې سوي غونډې ګډونوالو د راتلونکو څلور کلونو لپاره د دې هوا سره د څه د پاسه 15 ارب ډالر ژمنه کړې ده. په نړۍ کې د یورپي یونین د بارني تګلارو مشر فدریکا موغاریني 13 ورځې ول په دغه جنگ ځپلې هواد کې د نږدې 40 کالو د شخړې ورسته د امن د ماتل سوي بهیر د بیا بحال پاره هم ملاتړ ترلاسه شوی دی. د برسلز په غونډه کې د اویا هیوادونو لوړپوړو چارواکو ترڅنګ په لسګونو غیر دولتي ادارو په دې مخه ګډون کړی چې څنګه تر 2020 کال پورې د دغه هیواد سره په ترقیاتي مت کې مالی مرستو ته لاره هوارسي. او بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز په برسلز کې د افغانستان په اړه جوړ شوې غونډه کې د هیواد سره د 500 میلیونو ډالرو د مرستو اعلان وکړ. د افغانستان د جوجان د قوشتیپې ولسوالۍ د جرقودوک بازار څو ساعته مخکې د طالبانو لاسته لوېدلې دي. د جوجان والي ویاند محمد رضا غفوري وایي امنیتي ځواکونو په تاکتیکي توګه شاته کړی دی او د بیا نیولو عملیات هم پیل کړی دی. خو طالب وایي زبیح الله مجاهد دعوه کوي چې دوی په یاد سیمه کې درې پوستې نیولي، درې سیمه ییز پولیس وژلي او 15 ټپیان کړي دي. طالبانو د جوجان په درزاب ولسوالۍ کې د ولسی پاتون دوه زغړی وژلې دي. د جوجان د والي ویان محمد رضا غفوري نن مشالډو ټول چې دا کسان د جوجان لسمې پولیسو سره د مرستې په هدف د فاریاب له بلچراخ ولسوالۍ څخه را روان شوی چې تیر شپه په ناشوسول. د شاغلی غپوري د معلومات لمخې دا کسان د درزاب ولسوالۍ د اقصای د کلی اوسیدونکي دي. طالبان زبی الله مجاهد په پیغام کې د دوه سو کسانو وژنه تایید کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو په حواله ویل سوي چې په تیر څه کم یو کال کې د روزنې لپاره ورغلي افغان عسکر ورک سوي چې فکر کېږي هلته اوسي په ناقانون او په ناقانونه توګه کارونه کوي. د امریکا دفاع وزارت ویاند اډم سټمپ رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې د 2015 کال د جنوري له میاشتې راهیسې 40 افغان عسکر ورک سوي دي. د سپتمبر له میاشتې راهیسې 8 عسکر بې له اجازې پوځي اډې پرېښده. د دفاع وزارت یو ناڅرګند چارواکي افغان عسکر وویل افغان عسکر چې په کوم حساب ورکیږي دا د اندېښنې وړ ده. هند وایي ځواکونو هغه درې مشکوکه وسوال وژلي چې په کشمیر کې د پوځ پر یو پوسته د حملې هڅه کوله. د هند دفاع وزارت وایي وسوالو هڅه کوله چې نن سهار وختي په کوپواره سیمه کې یو پوځي مرکز ته ننوځي خو له یوې درنې نښتې وروسته په شا وتنبول شو. د هند فوج وایي په نښته کې هندي سرتیرو ته زیان نه دی اوښتی. تېره میاشت د هند پر یو پوځي اډه د سخت دریځو وسوالو په حمله کې د 19 هندي عسکرو له وژل کېدو وروسته د هند او پاکستان په اړیکو کې سخت کړکېچ راغلی و. له بلې خوا د پاکستان د فوج مشر جنرال راجیش شریف نن هند ته خبرداری ورکړی چې د پاکستان وسلوالو ځواکونه به د هند هر ډول یرغل ته وړي جواب ورکړي. رپورټونه وایي د شام له پوري سره نږدې په ترکی کې په یو بمی چاودنې کې 90 کسان وژل شوي چې پکې زیاتره یاغیان دي. د چاودنې ذمہ‌داري اسلامي دولت وسوالې ډلې اخیستې. برتانیا میش د شام د بشري حقوقو څار ډله وایي برید نن په ادلب ښار کې د ننوتو پر کرښه شوی یا هغه یاغان په نشه شوی چې د ترکی په ملاتړ د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنگ کوي. د اسلامي دولت ډلې خبري اژانس عامق وایي سانورګي برید ګر د یاغیانو کاروان په نښه کړ. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج زهیر د موسم او کرنسی حال درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ لس پیسې اغستل کیږي او په 1.5 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.4 روپۍ او په 1.4 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.5 روپۍ او په 1.5 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 40 پیسې او په 23 روپۍ شپېته پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ او یا پیسې او په 20 روپۍ 90 پیسې. او یو افغانۍ په یورو په 50 پیسی او په یورو په 50 پیسی. او درې سو ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او درې سو دوه ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 22، بنو کې 25 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 20 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د دلته په پراک کې د مسپخین 2 بجې او 8 منټه هم د محل په پیښور کې د مخام 15 بجې او 8 منټه دي. په پاتې خبرونه کې اوري پاکستانی چارواکو بروکسل کې د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس سره کتلي. آیا حالات ښه کیدونکي دي؟
دلته جدی غونډه وکړي نو امیدونه شته چې کېدی شي دواړو غاړو ته اوس سناسه یو احساس شوی وي چې دا تشنج دا کوم ترینګلي حالت دي، دا کشیدګي ده، دا تشنج دی، دا کمول غواړي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اصغر سګزي نن په کوټه کې پر میرمنو د برید غندنه وکړه.
پرون په کوټه ښار کې 15 زنانه هزارګان انجونی په ټارګټ کې لنګ وژل کیږي. دا خو نه اسلامي روایت دی، نه پښتني روایت دی، نه بلوچستاني روایت دی، نه د هزارګانو روایت دی، نه د وطن روایت، نه د یو مذهب روایت دی. سړی نه نیول کیږي.
په باوري چې د فاټا سیاسي اتحاد سبا ته په اسلام آباد کې مظاهره کوي.
اوس دې ته خای ورته وایي چې به کدا په دې پرې له بری غوښمې سم لکه ناکام شو. زما په خبر روانو لسو 15 لسو کالو کې د خبرې بیا نه سره تاسو څه دې ولې دې لپاره د عیني او قانوني سلاره دې لپاره.
په افغانستان کې د سعودي او ایران رول او ټکر ته هم په ریپورت کې کتنه کوو. نور ریپورتونه هم را سره دي، را سره اوسه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریاوی په بروکسل کې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ په ملاقاتونو کې په دوړخیزو معاملاتو خبرې شوې. بل پلو کارپوهان غنی چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ تاویلی ماویلی کم شوی او حالات په خکېدو دي. پاکستان په دغه کانفرنس کې د افغانستان سره د 500 میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه هم وکړه. له اسلام آباد رابع اکرم خان.
د زیارت په ورځ خارجه چارو وزارت بیان نفیس سیکریا اونیزی خبری غونډې ته وویل چې پاکستان د برسل په کانفرنس کې افغانستان لپاره د 1500 ملیون ډالرو د مرستې ژمنه هم کړې ده. دی وایي
یس دی ایڈوایزر هډ سایډ لاین میټینګز ود دی افغان لیدرشپ انکلودینګ پرزیدنت اشرف غنی.
د برسل د غونډې په موقع د پاکستان د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز ملاقاتونه د افغانستان مشر ولی سره شوي دي. په مشرانو کې د افغان ولس مشر ډاکټر اشرف غنی، اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د دوی د خارجه امور وزیر ښاغلی صلاح الدین وو. په دې ملاقاتونو کې د خارجه امور مشیر د افغانستان امن او سلامتی لپاره د خپلو کوششونو په اړه خبرې اترې وکړې او دا شند د څلور اړخیزه ملکونو غونډې د مهم کردار په اړه هم خبرې اترې وکړې. د افغانستان امن او استحکام د پاکستان امن او استحکام لپاره ضروری دی. په دې برسلز کانفرنس کې نړیوالې رورولۍ د افغانستان بیا ودانۍ او ودې لپاره کوششونه جاری ساتلو عزم کړی دی او دې سره به نه صرف افغانستان کې امن او استحکام ته وده میلاو شي بلکې سیمه کې هم.
د ربیع اکرم خان رپورټ مورید. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اصغر سګزی نن په کوټه پریس کلب کې د وی خبري غونډې پر مهال وویل چې د پاکستان ستره محکمه د بدامنۍ د وروستیو پیښو د پلټنې لپاره کار وکړي. د په هزاره میرمنو شوې برید هم په سختو ټکو کې وغندلو. نوموړي دا هم وویل چې د دوی ګوند مشر اسفنیار ولی خان به د روانې میاشتې په وروستیو نه کې کوټه کې د وی مهمې غونډې پر مهال د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي پروژې نه د پښتنو سیمو د لرې کولو خلاف خپل پورته کوي. تفصیل د ایوب ترین ناورو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر چکزی نن په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر وخت ویلي دي چې سپریم کورت په کار دی چې د 8 اگست د پیښې په اړه داسې ګامونه پورته کړي چې ولس ور باندې اعتماد وکړي.
کوټه ښار د تیرو 15 کالو څخه آئینی طور د اختیاراتو په حواله دلته د سکیورټي ادارې اف سی په حواله ده چې دا به امن او امان دوی سمبالي. نو زه نه پوهېږم دا کار خپل په ځای ټیک دي چې تا چیف سیکرټر راوغوښتي د ایډمنستریشن په حواله. دا کار خپل په ځای ټیک دي چې په دې سلسله کې آی جی پولیس راوغوښتل شو، یعنی آی جی اف سی یا د اف سی یو نماینده چې هغه هم راسي د دې واقعې په حواله خپل وضاحت په دې عدالت کې پیښ کړي. دا ولې نه کیږي؟ سوال خدا دی. نن په کار دا وایي چې په سپریم کورټ کې ټولې ادارې جواب دی وایي، هغه که زموږ انټیلیجنس ادارې دي.
تیر ورځ سترې محکمې د ځامرګي برید په اړه د چارواکو سره د سوال جواب ویلو وروسته صوبایي حکومت ځینې مامورین د خپلو دندو څخه لرې کړي دي. خو اصغر څګزی وایي چې لرې کړل سوي کسان د 8 اگست د پیښ سره هیڅ تړاو نه لري.
یعنی کوم څوک چې دا ټیم ترانسفر کړی دی یو اس ډی کل. زه به یو مثال د کوټي کمشنر او ډیپټي کمشنر درکم. د دې ریاست د سیستم تحت د کوټي شار په حواله د کمشنر او د ډیپټي کمشنر د دې واقعې سره ګس رول نه جوړیږي. کمشنر او ډیپټي کمشنر زموږ په حساب د بی ایریا کې واقعې وسی چې په هغه کې لیویز وي، نو د دسه د دې پښتنه کېدلی شي.
د دې پښتنه په جواب کې ښاغلی اڅکزی زیاته کړه چې استخباراتي ادارې د ولس په تحفظ کولو کې پاتې راغلي دي.
پرون په کوټه ښار کې 15 زنانه هزارګانی انجونی په ټارګټ کې لنګ وجل کیږي. دا خو نه اسلامي روایت دی، نه پښتني روایت دی، نه بلوچي روایت دی، نه د هزارګانو روایت دی، نه د وطن روایت، نه د یو مذهب روایت دی. سړی نه نیول کیږي. په دې ښار کې په زرګونو کسان اغواسوي دي. یو اغواکار در اوسه پوری داسې نه دی نیول سوی لکه دې چې هغه انډین ایجنټ په نامه کلبوشن هغه پیښ کې چې دا مداخلت کی. ته خو یو ورځ داسې څوک مونږ نه چې دا سړی چې دی مان نیولې دي. دا د نواب ارباب او ظاهر کاسب په اغوا کې ملوث دي. دا د سردار مصطفی خان ترین د زوی په اغوا کې ملوث دي. دا د اسفنیار خان د ډاکټر اختر د ایم ایس سیول هسپتال چمن د زوی په اغوا کې ملوث دي.
د نوموړو په وینا چې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفنیار خان به د رواني میاشت په شپږشته منیټ په کوټه کې د چین پاکستان اقتصادي راداري د غربي لارې د نه جوړولو په اړه د اسلام آباد د رویې په ضد وی درنې غونډې ته وینا کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د پاکستان پوز مشر په رسالپور کې یو غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د زربیز عملیاتو پر مهال ترهګرو ته سخت زیانونه اوریدلې دي. هغوی د هغوی اډې ختم کړل شوي دي. اوس د ترهګرو سره د مرسته کوونکو خلاف په ټول ملک کې چاڼیز عملیات روان دي. د راحیل شریف د سرګندونو حال د خالد خان په رپورټ کې.
دا شورو پورز رسالپور کې د هوایي ځواکونو کیډټس ته په خپل وینا کې د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راي شریف اول چې د ترخګرې په ضد دوی د ضرب عذب عملیاتو کې بریالي شوي دي. جنرال راي شریف زیاته کړه چې د ضرب عذب عملیاتو کې دوی د ترخګرو اډې ختم کړې دي او اوس د هغې د سهولتکارو او مرستیالو خلاف عملیات کوي.
Today we have achieved phenomenal success
نن مونږ د خپل خورې نه د ترخګرو اډې او اډانې رنگولو کې بریالي شوي وو او د مکمل امن لپاره اوس مونږ د ترخګرو سہولتکار او مرستیال ختمولو لپاره په ټول هیواد کې چنیز عملیات کوو. دا پاکستان د امن او خوشحالۍ دښمنان زمونږ د کامیابو باندې مایوسه شوي دي او دغه دښمنان اوس کوشش کوي چې زمونږ د امن د پاره ستړې یو ځل بیا په شا بوزي او د دې لپاره دوی بیلابیلې تګلارې او پالیسۍ جوړوي او مونږ به دوی دغه ارادې عملي کولو ته په هیڅ قیمت پرېږدو. جنرال لایل شریف وویل چې د پاکستان خلاف هیڅ قسم برید ارادتن یا غیر ارادتن عمل جواب با په بھرپور طریقے سرا ورکول شي او دا پاکستان امنیتی ځواکونه د خپل وطن د دفاع لپاره هر قسم قربانی ته تیار دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د فاټا سیاسي اتحاد سبا ته په اسلام آباد کې مظاهره کوي. دوی وایي په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو پروسه د زر تر زره بشپړ شي. دوی د جمعیت علما اسلام او د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند مشرانو مولانا فضل الرحمن او محمود خان چکزي هغه دریځ همغندي چې وایي قبایلی سیمې دي په خیبر پښتونخوا صوبه کې نه ګډېږي. له پېښور د مشال لړۍ خبريال شبیر جان راپور لري.
دا فاټا سیاسي اتحاد یو غړی او د فاټا د وکیلانو مشر اجاز مومن مشال لیډو ته سبالا پاسر خار اسلام آباد کې د خپل احتجاج په حق لویل
پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن لخوا د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالفت پړه. د پاکستان پیپلز ګوند د فاټا مشر اخونزاده چټان وایي چې د دوی تحریک ته دغه شان بیانونه هیڅ قسمه زیان نه اړوي. خولي دغه دواړو مشرانو چې کوم بیانونه ورکړي دي نه په فاټا کې د دوی سیاست ته زیان رسولي شي.
مولانا پنجلی رحمان صاحب طرح چې هغه به خلق مشترک کی ځکه چې په قبایلو کې کله سیاست نو په قبایلو کې کله اصلاحات نو د دې په حکومت وو اوس چې کله اصلاحات راځي نو د دې سره هغه سیاست کمزورې کیږي. دغه شان محمود خان چې فی بداویل چې شمالي پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا موږ ته منځنۍ پښتونخوا واره چې دا یو کول غواړي منځنۍ پښتونخوا او شمالي پښتونخوا یو ځای کیږي نو په کار خو نو چې د لپی اعتراض کړي وي.
بلخو د پښتونخوا ملي او پارټي صوبای جنرال سیکرټري ارباب مجيب دریس خپل کړو چې د فاټا زیاتره اولس ته پښتونخوا سره شامل دو په حق کینه دي. ځکه د دوی مشر او مولانا فضل الرحمن د فاټا د اولس ترجمانی کړی ده.
مولانا فضل الرحمن چې کوم بیان راغلی دی یا محمود خان سره چې کوم بیان ورکړی دی دا خو دا منځنۍ پښتونخوا یعنی د فاټا د اولسونو ارمانونه دي. دا وی صحیح ترجمانی کړی ده. موږ د سوات د ډیر د چترال او د امبریا سره چې په پاکستان کې زم کړی دي نو هغه موږ چې کوم دی هغه کې موږ تاوان کړی دی کته مونږ نه دا کړی مطلب دی هغه
دا فاټا سیاسی اتحاد غړي وای چې د دوی غوښتنې زر تر زره پور نکړې شوې او فاټا د 2013 نوړاندې په خیبر پښتونخوا کې شامل نه کړې شو. دوی په پټوله قبایلی سیمه کې احتجاجونه پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
پولیس چارواکي ادعا کوي چې د کراچۍ په عزیز آباد سیمه کې د یو کور څخه په زیاته اندازه وسله نیولې ده چې پکې د ناټو ځواکونو د وسلو سره سره حکومتي وسله هم شامله ده. د کراچۍ د پولیسو مشر وایي د دې وسلې په اخیستو کې د یو سیاسي ګوند مهم مشران ککړ دي. بل په لو متحده قومي مومنټ په نوم ګوند په یو بیان کې ویلي دي چې دا د ګوند د بدنامولو یو سازش ده. نور تفصیل د کراچۍ نه د محمد عمران پر راپور کې.
د کراچی پولیسو مشر مشتاق مہر د چرشنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته ویل چې د منځنۍ کراچی پولیسو د یوې سیاسي ډلې نیولې شوې تن په وینا د خار عزیز آباد سیمه کې د ایم کیو ایم مرکزی دفتر 90 سره نږدې چاپه وهلې او هلته د یوې لوی مودې راهسې بند کور کې پزمکه کې جوړې د اوبو په ټینکې کې پټکړې شوې په لوی شمیر کې لویا او وړ وسله ترلاسه شوې چې پکې د ناټو د کنټینرونو اخیستلې شوې وسله هم شامل ده. نہ کو چې د وړاندې نه په کراچۍ کې خو استعمال شوی نه ده. دغه کور په اړه پلټنې روانې دي چې په اخیری ځل دلته څوک اوسېدو یا چالای په کرایه ورکړی وو. په دې وسله کې د دولتي ځواکونو او ناټو وسلې سره سره بولټ پروف جیکټ هم شامل دي. د پولیسو د مشر په وینا چې دا وسله په کراچۍ کې د قلنګ او پزمکو د قبضو په پیسو اخیستې شوې ده. مشتاق مہر د کومې سیاسي ډلې نوم وانخستو او دا داوی وکړه چې ترلاسه شوې وسله د خار یو سیاسي ډلې اخیستې وه څوک چې په لندن او سویلي افریقا کې خلک لري او همدا وسله د محرم په نهمه یا لسمه نیټه د ترهګرۍ د کومې پیښې دپاره راوړې شوې وه.
گرفتار ملزم کے انکشافات میں اسلحے کی خریداری میں پتہ چلا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی ملوث ہے. اس میں
دیوائی دینی ولیشوی ملزم پا وینا چی دی وسلے پا اخستو کی یو سیاسی ڈلا کا کڑتیا لری چی پکے لوی لوی نمونہ شامل دی. زمان پا لٹنے روانی دی چی دا وسلہ چا اخستے وا او دا اخستو موخی سوا پا دے کی پا لندن کے ناس سیاسی خلق ہم کا کر دی چی دا ہندوستان دا استخباراتی ادارے را سرا اڑکی لری او پا سویلی افریقا کی ہم اخپل خلق لری. دا دوی مقصد داو چی پا نہم یا لسم محرم دا طرح گرے کو ملو یا پیخا وہ کی
اور ان کا مقصد تھا کہ 9 یا 10 محرم کے ارد گرد کوئی بہت بڑی دہشت گردی کی جائے.
د خار د پولیسو د مشر په وینا په دې وسله کې جاز وشتون کې ټوپکې راکټ لانچرې لاسی بمونه د بیلابیلو ملکونو جوړ کلاشنکوفونه د لکونو په شمیره کې کارتوسونه او بلټ پروف جیکټې شاملې دي. یاد دی چې په کال 2011 کې د کراچۍ د امن په خراب وضع د پاکستان لوی عدالت یا سپریم کورټ د هغه وخت مشر یا چیف جسټس افتخار محمد چودھری سوموټو نوټس اخیستی وو او د کراچۍ بدمنۍ د کیس اورېدنې په مهال عدالت ته په وړاندې کړې شوي یو راپور کې ویلې شوي وو چې د کراچۍ بندر نه افغانستان ته تلونکي بهرنی 9 لس زره کنٹینرې بې درکه شوي چې پکې وسله هم شامل وه. خو د 2013 میلادي کال د ستمبر په میاشت کې په اسلام آباد کې د امریکې سفارتخانې په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د کراچۍ د بندر د لارې افغانستان ته تلونکي کنټینرې نه دي بې درکه شوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان د پارلمان شریک غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دی چې پاکستان د هند سره خپل ټولې معاملې د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي. پارلمان ته د وینا په وخت د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه بیا ویلي چې په سار غونډه کې د 5 هیوادونو د شرکت نه انکار کول د پاکستان د پاره د فکر لمحه ده. له اسلام آباد پرې رفعت انجم راپور لري.
د پاکستان وزیر اعظم وای پاکستان د جنگ خلاف دی او موږ په سیمه کې تلپاتې امن غواړو او د کشمیر په شمول ټولې مسلې د مذاکراتو د لارې هوارول غواړو. د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پارلیمنت مشترکه غونډې ته د خطاب په وخت وزیر اعظم وویل چې موږ د ملک دفاع لپاره هیڅ یو ګام پورته کولو نه بند نه ورستو کیږو. وزیر اعظم وویل چې پاکستان د کشمیر مسله په نړیواله کچه اوچته کړې او د ملګري ملتونو په فورم یې هم د هند واک تر لاندې کشمیر لپاره آواز اوچت کړې. خو د هند لخوا کشمیري ولس سره زیاتې کیږي او هغوی نه د آزادۍ حق اخیستلی کیږي. وزیر اعظم د کشمیر د اوړي سیمې د پیښې په حق لوویل چې غیر جانبداره تحقیقات وکړي شي. پاکستان په سیمه کې امن غواړي.
هم نے دو ٹوک اور غیر مبہم الفاظ میں واضح کر دیا کہ پاکستان امن چاہتا ہے. اس کے کوئی جارحانہ عزائم نہیں.
دیوائی مونږ په واضح تو گو ویل چې پاکستان امن غواړي او پاکستان د جنگ اراده نه لري. د ملکی سلامتی او دفاع لپاره د هر قسم کاروایانو به سخت جواب ورکړي کیږي او د پاکستان پوځ د هر قسم حالات او چیلنجونو سره مقابلې لپاره هر وخت تیار دی. ټول ولس متحد دی.
پاکستان کے دفاع کے لیے ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں.
وزیر اعظم زیادہ کرا چې کشمیری ولس د اویا کالو راه سے دا غلوس په تمه دي کم چې ور سره ملګری ملتونو کړي وو. په قومي سملې کې د پارلیمان غونډې ته د اپوزیشن مشر خورشید شاه ویل چې هند پاکستان په سفارتي توګه د یوازې کولو کوشش کوي. د سې چې ټول نغټ مثال د سار غونډه ده په کوم کې چې 5 ملکونو د ګډون نه انکار وکړو. موږ به په دې حق له سوچ کول پکار وي. خورشید شاه زیادہ کرا چې په ملګری ملتونو کې د وزیر اعظم خطاب ډیر خو خو هغه ته د هند په پاکستان کې مداخله ذکر پر وخت د کلبوشن یادیو معاملې او چتول پکار وو. په حکومت تنقید برید کولو پر وخت د حزب اختلاف مشر خورشید شاه وویل چې دوی له پکار وو چې د ملګری ملتونو په سلامتي کونسل زور اچولی شوی وي چې د کشمیر په حق کې کوم قرارداد وړاندې شوی دی په هغې د عمل درآمد وکړی شي. خو له بده مرغه پاکستان خارجه وزیر نه لري. یاد دې وي چې د پارلمان مشترکه غونډه د هند واک د لاندې کشمیر او د هند لخوا پاکستان سره په پوله د کړکې چوتاو تریخوالي صورتحال په پس منظر کې رابلل شوې وه.
د رفعت انجم رپورټ موریده د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د ټولو سیاسي ګوندونو او پارلمانونو یو شمېر غونډې شوې دي چې موخه په مختلفو معاملو هماهنګي یا د رایو یووالی وي. په دغه هیواد کې له 2008 کال راهیسې د سیاسي عمل شروع کېدو وروسته یو شمېر ټولګوندیز کانفرنسونه شوي او په کې د ترهګرۍ ضد یو موټی کېدو سربیره د اقتصادي پروژو په اړه مهمې پرېکړې شوي. خو کارپوهان وایي که څه هم په جمهوري نظام کې داسې غونډې ضروري وي خو په پاکستان کې پرې عمل نه کېږي. زموږ همکار ګولایاز د ټولګوندیز او پارلمان ګډو غونډو پر ارزښت له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ جوړ کړ.
د ټولګوندیز غونډو یوه ابیلګه په 23 دسمبر 2014 کال کې د ترهګرۍ پر ضد د ټولو سیاسي ګوندونو را یوځای کېدل وو چې د نېشنل اکشن پلان په نامه تګلارې جوړ کړه. له دې وړاندې او وروسته هم په بیلابیلو موضوعاتو ورته غونډې شوې. خو د کارپوهانو په وینا دغه غونډو ډېرې مثبتې نتیجې نه دي ورکړې. د سیاسي چارو پوه او سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې په پاکستان کې جمهوري نظام کمزور دی ځکه ټولګوندیز کانفرنسونه زیات شوي خو باید ټول فیصله په پارلمان کې وشي. نو موړي ویل
کومې خبرې چې په کار دا چې پارلمنت کې روزمره حکومت فیصله کوي هغه کې غلطه چې اتفاق ونشي نو بیا حکومتي لیډران اکثر کوشش وکړي چې آل پارټیز کا پسونو په ذریعه پارټي راجو کله کله اپوزیشن والا هم کانفرنس راوړي خو لکه چې ما ارزو کړو خبر دا وي چې فیصله زیاتره پارلمان کې کېږي او څنګه چې پارلمان د خلکو د منتخبو نمائندگانو فورم دی او په هغه کې پارټي هم شته پارټي او پارلمان یې دران هم شته نو په کار دی چې هغه فورم باندې کې دی. خو پاکستان کې زیاتره
افراسیاب خټک زیاته کړه چې په پاکستان کې جمهوري پارلماني نظام دی نو باید پارلمان مضبوط کړل شي خو موجوده حکومت دا کار نه کوي. خو د سیاسي چارو پوه ایاز وزیر د دغه غونډو دوه اړخونه بیانوي. نو موړي لومړی اړخ ته په اشاره سره وایي
خبره خدا و چې د ترهګرۍ خلاف ټول غوندونه را جمع شول یو سلسله یو ترتیب روان کړ او دا غینه بعد هم چې څه داسې غټ کار وشي نو بیا غوندونه ټول راوغواړي پارلمان را وړي خبره وچیړي څه غور فکر شروع شي. د فوج ته هم بل چا ته هم دا میسج ورکړي چې یاره مونږ هم کار کوو لګیا یو.
ایاز وزیر د ټول ګوندیز غونډو کمزوري هم په نخښه کوي او وای
ټینګونو نه چې څومره توقعات د خلکو یا د بهر دنیاوي هماغه رنګ امونه تر اوسه پورې لا په تیزي باندې نه دی اخیستي. څه چې امونه اخیستي د شک نشته په کې خو هغه کې لږ تیزي په کار وه نو تیزي ولې نشته دا باید چې حکومت خپل د
د کارپو ایاز وزیر په خبره په مجموعي توګه دا ښه ګام دی خو پرې عمل نه کیږي. خو د اقتصادي او سیاسي چارو پوه اکرام هوتی په دې اړه جلا نظر لري. د دوی په خبره په پاکستان کې د واک سرچینه فوج ده او د هغوی د خوخي بغیر یو فیصله هم نه کیږي. نو موړي ویل
پالیسی جوړول صرف نه اقتدار صرف نه د پالیسی چې کارملي کیږي دا غي لپاره هم فوجانو خپل سړي ذاتي وي. دغه شانته نائب دی نائب ټول فوج ناس دی دغه شانته پلانینګ ډیویژن دی هغه کې فوج والا دی هغه ایوی دا ای پی سی کی دادی کئی نو دا دا خی دو مقاصد دی دی ای پی سی یو مقصد دادی چې بای او خی چې یار مونږ هم سکو لګی آیو دویم چې دی نو هغه کله کله فوج ته هم دا خی چې یار غنې د جمهوریت یا د پارلیمنت د پاتې کې دوه لپاره دا ګوندونه یو دی او دی نور مسلو کې هم سویل شي سکول شي.
اکرام هوتی زیاته کړه چې دا حقیقت ښکارا شوی چې د ټول ګوندیز غونډو هغه نتیجې نه دی ورکړي چې د کوم تم کېدا. خو د پاکستان مرکزی حکومت په دې اندې چې په قومي سلامتیا او نور مهمو معاملو د ټولو سیاسي ګوندونو اعتماد ترلاسه کول ضروری وي او په دې به عمل هم کوي.
د مسافرو غړی د مشال رادیو په خوانی خبرونه خوس په نوی رنگ تاسو کده نړۍ په هر ګوټ کې پښتنه مو کوو ل تاسو سره د زړه خواله کوو او ملمانه کومو ستاسو لکیسو ارمانونو خپګانونو او بوختیاو خلک خبرو
د جانان غم بست کم شنو پس مود کی اباسین کمه کوینا
د مسافر او غړې خبرونه د هر یک شنبه په ورځ د 2 بجې نه تر 2 بجو پورې اوریدل شي له مشال رادیو نه. اوریدونکو اوس په پیښور کې 5:30 بجې شوې دی. عبدالحی کاکړم په سټوډیو کې تاسو ته د دې مهال مهم خبر نه وړاندې کوي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د ډان وسپانې حق ریپورت رد کړی چې په کې وسیلی د دې هیواد حکومت د فوج مشرانو ته محتاط انداز خبرداری ورکړي چې پاکستان پر نړیواله کچه د یوازیتوب پر لور روان دی. نن په اسلام آباد کې د نړیوالې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پښتنو په جواب کې د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا وویل د ریپورت په بنسټ افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي د وزیرستاني کډوالو یو مشهور مشر ملک عمر خان وزیر تیر شپه نامعلوم سوالو وجه لري. د خوست د والی وایي مبارز محمد زدران نن مشال لري کول ملک عمر خان تیر مخستن 8 بجې په خپل اجره کې ناسو چې نامعلوم سوالو په دغه وجه لري او په تشته کې ریالي سول. په برسلز کې د افغانستان سره د مرستو کولو په هدف ته جوړ شوی غونډې ګډونوالو راتلونکو څلور کال لپاره د هیواد سره د 15 ارب ډالر دښمنۍ کړي او د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج جسم په برسلز کې په دې غونډه کې د دې هیواد له طرفه د 500 میلیون ډالر د مرستو ژمنه کړې. د افغانستان د جوزجان د قوشتېفي ولسوالۍ د جورقدوک بازار څو ساعته مخکې د طالبانو لاسته لوېدلې دي. د جوزجان د والي وایي محمد رضا غفوري وایي امنیتي ځواکونو تاکتیکي شاتګ کړی. طالبانو د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د ولسي پاتون جوړسګړي وشلې دي. د جوزجان د والي وایي محمد رضا غفوري مشالي ټول چې د حسن د جوزجان د سیمې کډو سره د مرستې په دغه فعالیت د بلچراغ ولسوالۍ څخه روان شوی چې تیر شپه پاتې شو. د امریکا دفاع وزارت وایي په د امریکا دفاع وزارت د چاوه په حواله وایي سويچ په تیر څه کم یو کال کې د روزن لپاره ورغلي افغان عسكر ورکسوي چې فکر کوي هلته اوسي او په ناکامۍ سره کار کوي. ان وایي ځواکونه هغه درې مشکوک سوال وجدي چې په کشمیر کې د فوج پر یو پوسټ د حملې هڅه کوله. ریپورټر وایي د شام د پولیسو نشته په ترکیه کې په یو بمی چاودنه کې نه وشت کسان وشل سويچ په کې زیاتره یاري.
دله کاکړو چې د خبرنو لنډیزې تاسو وړاندې کول اوس ورزو اسلام آباد ته زمونږ له همکارې رفعت انجم ناورو چې نن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې.
جنگ ورسپانو په خپل اداري کې لیکي چې د یو ملک د مستقبل اقتصادي ترقیاتی فلاحي او تعلیمی منصوبه بندۍ لپاره سرشمیرنه یو مهم ضرورت دی. خو له بدمرغه پاکستان کې تیر 12 راهاسي یو حکومت هم خپل ذمہواري نه ده تر سره کړې. سپریم کورټ په دې اړه ډیر ځل د حکومت پام راګرځولې او دا معاملې په غیر ضروري توګه ځنډول او اسخود نوټس اخستې. اداري وایي چې د نهي پروز د دې کیس اوریدنې په وخت جسټس میا ساکي په مشوره کې درې رکنی بینچ د سرشمیرنې متعلق حکومتي ټایم فریم رد کړي او دا کاري بجنګي بنیادونو د کولو هدایت جاری کړي. او په جواب کې دا ویل چې د دې مقصد لپاره د استادانو تربیت له اوسه شروع کول پکار دي. اداري زیاته وی چې عدالت وی چې هم د سرشمیرنې د لارې بوانوميږي چې موږ ته د سمره هسپتالونو او تعلیمي ادارو ضرورت دی او زموږ سره ماشومان د تعلیم نه محروم دي او د علاج سمره سہولتونه نشته دي. دا کار په فوري توګه د کولو دی خو حکومت په دې کې هیڅ دلچسپي نه اخلي. اداري لیکي چې عدالت حکم جاری کړو چې براتلونکو اوریدنه کې د حکومت جواب داخل کړي چې حکومت به سرشمیرنې لپاره پوسټ کله پر ور کوي او متعلقه محکمو ته به په سرشمیرنې کې راپی خستونې پګوت کول وی لکه چې دا د ټولو د مفاد معاملې ده. اداري خیر کې وایي چې سرشمیرنې لوړان د ډېر ځنډ کار شوی خو حکومت لا پکا دی چې په باقی نړۍ کې کوم نظام موجود دی پاغې دی نظر وکړي او د نادر په ذریعہ د یو خودکار نظام معرفي کولو په شمول په ټولو طریقو دی غور وکړي چې داسې سرشمیرنې د آئینی تقاضو مطابق هر لس کال پس کولې شي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په خوا به د کوټه خلا کتو لپاره د غونډ ملک نه خلک تلل خو اوس کوټه د بدمنې ښکار ده. اداري په وینا چې کوټه کې داسې لړزون کې پیښ شوی کور ته ترتیب ورکړی شي نو یو شمیر پاڑی باور لپکار وی. اداری زیاده وی ده کوئی ٹپسانی ها که ده سلو نزیاد ده وجل شوی وکیلانو ده خپل خپلوانو ویر لا ختم نده چه پا کرانی روڈ ده سلو رو خوزو ده وجن پیخه مخیط راغلی. ده تحقیقاتونو معلومه شوی چه ده ده هدفی وجن پیخه وا. اداری لیکی نسلی لسانی او پا فرقه از بنیادونو ده وجن سلسله ده یومو دی رحاسی را روانه ده خو تروس پوری پا دی کابو اون مندل شو. ده کره که او نفرتونو فصل ده سی کرل شوی چه ده دی پا مکمل توگه ده ختمولو بغیر سلار نشتا. اداری وای سیکیورٹی ایجنسو پا شمول حکومتی دارو لبدا پلان جوړول وی چې د یو عام تن د ځان او مال پکې تحفظ وی. خو داسې پیښو پر لپسې راتلونه معلوميږي چې څه خامش ته. اداري اخره کې لیکي چې په انتظامی عمر کې د ځن نه کار اخستونکو خلاف د سخت کاروایي وکړي شي نو بیا ممکن نه ده چې وسلوال عناصر په خپل منصوبو کې کامیاب شي. بل دا چې نفرت په محبت کې بدلولو لپاره به ټولنیزو ادارو له مخکې راتلل وی چې په کوټه کې یو واري بیا امن پزای شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
سم نړیوالې رسنې د نېشنل انټرست مجلل کې د کانګرس دوه غړو تیر میاشت په یو بل کې وویل پاکستان په ریاستي توګه د ترهګرو ملاتړ کوي او په خپل بهرنۍ پالیسۍ کې هم ترهګري د یوې آلې په توګه استعمالوي. بلخوا ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان په کندوز کې یو وار بیا د طالبانو رابرسېره کېدلو په ولس کې ویره خوره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې د فرخنده اسد نه.
نیشنل انٹرسٹ مجلل کی تیرہ میاشت کانگریس دو غړو ټټپو او ڈانا رورا بیکر په امریکایي کانگریس کی یو داسې بل وړاندې کړ چې د پاکستان ریاست د ترهګرۍ د ملاتړ نوم یې ورته ورکړی دی. ټټپو دغه بل د وړاندې کولو پر وخت په خپل وینا کې وویل د اوساما بن لادن د مل مکولو نه واخلی تر حقانی ډلې پورې د پاکستان په پالیسۍ څوک پوه نه شول او نه پر دې چې دغه هیواد د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د چا مرسته کوي ځکه چې د امریکا مرسته خو نه کوي. که چیرې دغه بل منظور شي نو په پاکستان به په قانوني توګه دا چاپ ولګي چې دغه هیواد د ترهګرو مرسته کوي. بلخوا دغه بل د وړاندې کولو یوه ورځ وروسته چین وویل چې دوی به د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د پاکستان مرسته کوي او په نړیواله کچه به هم د پاکستان د موقف حمایت کوي. په دغه بل کې دا ویل شوي دي چې د پاکستان ریاست ترهګري په خپل بهرنۍ پالیسۍ کې د یوې آلې په توګه استعمالوي او له دې سره داسې هم ښکاري چې امریکا دغه هیواد ته هم دا ویل غواړي چې ګینه د تراګرو او وسوالو ډلو سره د دغه هیواد د مرستې نه خبر دي او باید خپل دغه پالیسی بدل کړي. بلخوا برتانیوي ورسپانه دی ټایمز لیکي افغان امنیتی عسکرو په کندوز کې د یو شمیر سیمو امنیت په خپل کنټرول کې واخیست او دغه سیمو نه طالبان په شاو تمبول. دا شان د هلمند په لشکرګاه کې هم طالبانو یو ځل بیا جګړې پیل کړې چې پکې په دې وروستیو کې 12 پولیسو وجل شول. په لشکرګاه کې په یو شمیر امنیتی چک پوسټونو پولیس او نورو امنیتی عسکرو ته هم مرګ جوبله واخته. ورځپاڼه لیکي په کندوز کې د طالبانو بیا را پیدا کېدل د ښکار کوي. افغان حکومت په یو شمیر سیمو کې امنیتي کمزوري لري. په کندوز کې دا وروستی تاوتریخوالی له هغې پیښې څخه یو کال وروسته مخته راغی چې پکې طالبانو په دغه ټول ښار کنټرول ترلاسه کړ او بیا وستو د امریکایي او برتانیوي عسکرو په مرسته طالبان د غسیمونه وستل شول. د کندوز د تیر کال د پیښو وروسته امریکایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو عمل ته بیا کتنه وکړه. بلخوا په کندوز کې یو ځل بیا د طالبانو رابرسره کېدل په ولس کې ویره خوره کړې ده.
سم یو بل رپور د امریکا ولسمشر ته ولال ډونالد ټرمپ د روس په اړه په خپل دریس کې بدلون راوسته دی. نو موړي په خو ویلو چې ک ولسمشر وټاکل شو نو ل مسکو سره به اړي کې ډيري خيوي خو سي ویلي چې د په ډيړه زیات باور نه دي. د مشال لړیو د خبر مرکزی سانګي په ډيړه یو رپورت خپور کړی چې پښتو لنډیزي تاسو ته بریوال ککړ باندې کوي.
د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لستایلو پر شا سوی دی. ډونالد ټرمپ ویلي دی په دې اړه نه دی باوري چې که وټاکل سو نو له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به اړیکې څنګه وي. رپورت لیکي ډونالد ټرمپ دا خبره له هغه یو ورځ وروسته کړې ده چې د مرستیال ولسمشر د چوکۍ لپاره له هغه سره ولاړ مایک پینس وویل ولسمشر ولادیمیر پوتین یو وړوکی او ځورونکی مشر دی. مایک پینس د دوشنبه په ورځ پر روس له دې کبله نیوکې وکړې چې د ده په وینا په شام کې یا د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ کې د حلب پر ښار بمباري کړې ده. مایک پینس روسی ولسمشر ته په اشاره وویل وړوکی او زورونکی مشر اوس امریکا ته لارښوونې کوي. ډونالد ټرمپ د سې شنبې په ورځ په نویډا ریاست کې خپلو ملاتړو ته په وینا کې وویل دی نه له ولسمشر پوتین سره مینه لري او نه هم کرکه ورڅخه کوي بلکې ګوري به چې څه کیږي. هغه ویلي کېدای سي چې له روسي ولسمشر سره اړیکې شي وي، کېدای سي بدې وي او یا منځلارې وي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګه لیکي چې ډونالد ټرمپ تر دې وړاندې ویلي وو چې کچیرې د ولسمشر په توګه وټاکل سو نو له روسي ولسمشر سره به یې اړیکې ډېرې شي وي کوم چې د یو قوي مشر بللی و. د ډونالد ټرمپ مخالفې او د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن په وار وار له دې کبله پر نوموړي نیوکې کړې دي. هیلری کلنټن ویلي چې ډونالد ټرمپ د خلکو د پیژندلو وړتیا نه لري کومه چې د نوموړي په وینا د ولسمشر کېدو لپاره ضروري ده. هیلری کلنټن د سیشنبه په ورځ خپل دا خبره بیا تکرار کړې ده چې د دې مخالف یعنی ډونالد ټرمپ داسې ښکاري چې په دوست او رقیب کې فرق نسی کولای. هیلری کلینټن ډونالډ ټرمپ ته په اشاره ویلي شایي په دې کې غلط فهمي وي چې امریت څه دی او مشري څه ده.
د فرانسې خبری اژانس په یو رپورټ کې لیکلي چې اروپا ته د راتلونکو کډوالو بحران په دې وروستیو کې یو وار بیا سیوا شوی دی. یوازې په تیرو دوو اونیو کې د لیبیا نه یورپ ته راتلونکي څه باندې 10,000 مهاجرین له سمندر ژغورل شوي دي. د راپور مهمې برخې د منور شان اورو.
د ای ایف پی په دې رپورټ کې راغلي د مهاجرینو نړیواله اداره وایي چې په روان کال کې تر اوسه 3,00,000 مهاجرین یورپ ته رسیدلی دي. یاد اداره وایي د تیر کال په همدومره موده کې د دې دوه چند مهاجرین یورپ ته تللی وو، خو په 2014 کال کې بیا ټول خواوشا 2,00,000 مهاجرین یورپ ته رسیدلی وو. د دې رپورټ تر مخه د مهاجرینو په وړاندې د ختیځ یورپی هیوادونو له اړخه د خپلو سرحدونو د بندولو لوجه د مهاجرینو په شمیر کې کمی راغلی دی. دا راز یورپ د ترکی سره په تیر مارچ کې تړون وکړو چې د ترکی د لارې یونان ته رسیدلي مهاجرین به واپس ترکی ته استول کیږي. دې تړون هم د مهاجرینو بحران په قابو کولو کې مرسته کړې ده. رپورت د ملګرو ملتونو د کډوالو د سانګې په حواله لیکي چې اوس مهاجرینو لار بدل کړه او د لیبیا نه اټلی ته د ننوتلو هڅه کوي. په دوی کې زیاتره د شام سره تعلق لري او ورپسې د افغانستان او عراق د مهاجرینو شمیره تر نورو هیوادونو لوړه ده. دا رپورت د مهاجرینو د نړیوالې ادارې لخوا لیکي چې د 2014 کال راهیسې د 10,000 نه زیات مهاجرین په سمندر کې مړه شوي دي، چې پکې د زنو مړو تصویرونه په سوشل میډیا خپاره شوي او ډیر مشهور شوي دي. ای ایف پی لیکي یورپی اتحادیه د مهاجرینو د بحران په معاملات تقسیم شوی ښکاري. تیر کال یورپی هیوادونو منلی وه چې 1,60,000 مهاجرین به په خاص تناسب په یورپ کې ځای کوي، خو د هنګري خلکو په خپل هیواد کې د مهاجرینو د قبلولو خلاف رای ورکړې. بلخوا یورپی اتحادیه غواړي چې د مهاجرینو په بحران کې د یونان او ایتلی سره ځانګړې مرستې وکړي، ځکه چې یادو دواړو هیوادونو ویلي دغه بحران یې له قابو بهر کیږي.
د هند پوزوای د پنځشنبه په سهار وختي د پاکستانی ترهګرو د وی حمله مخنی ول او درې حمله کونکي وژل دي. د جمو کشمیر په لنګټ سیمه کې د هند د پوز یو قومندان رسنوي تویلی چې دغه وسلوالو د هند د پوز په پوستو برید وکړ، خو په جوابي ډزو کې وژل شول. اخوا د پاکستان وزیر اعظم تیر ورځ هند تورن کړ چې د کشمیر په لانجه کې لخپلو تورونو لاس ناخلی، خو پاکستانی پوځ هم د خپل خاورې د دفاع لپاره چمتو دی. صفی الله ستانګزی په رپورټ لري.
په کشمیر کې د هند او پاکستان ترمنځ د لانجو او نښتو په دوام د پنځمې په سهار د جمو کشمیر په لنګټ سیمه کې هندي پوځیانو درې وسلوال حمله کوونکي وژلي دي. په لنګټ کې د هند پوځ یو قومندان راجیف ساها رسنیو ته وویل دغه درې حمله کوونکو چې پاکستانی توکي هم ورسره وو، د هندي پوځیانو په کیمپ حمله وکړه، خو د پوځیانو د کلکې دفاع له امله له پښو وغورځول شول. دی وایي کېدای شي نور هم وو، خو موږ یوازې درې تنه تروریستان له منځه وړل. دا په دې معنا ده چې یوازې درې تروریستانو او زموږ ممنوعه ساحې ته ننوتلي وو. کوم وسایل چې له دوی سره وو په هغو پاکستاني نښانونه وو، نو دوی پاکستاني تروریستان. ښاغلی ساها وویل په دې اړه تحقیقات روان دي او د یادو حمله کوونکو د نورو ارتباطاتو په اړه به وروسته جزئیات شریک شي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس بیا لیکلي دا تازه پیښه په کشمیر کې تیره میاشت د څلورو وسلوالو لخوا د 19 هندي سرتیرو له وژلو وروسته کیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ لانجې نورې هم زیاتې کړې دي. د اسوشیټډ پریس په باور په کشمیر باندې هند او پاکستان له کلونو راهیسې په نښتو او لانجو اخته دي او یو بل په سیمه کې په ناکراری او تورنوي. خو د پاکستان صدر اعظم پارلمان ته په وینا کې هند تورن کړ چې په کشمیر کې د په خبره د خپل ظلمونو د پټولو لپاره په پاکستان د تورونو سلسله پیل کړې ده.
بھارت نے کشمیر میں اپنے مظالم سے توجہ ہٹانے کے لیے
دی وای هند په کشمیر کې د خپل ظلمونو څخه د سترګې پټولو په خاطر په پاکستان باندې د تورونو د پوری کولو سلسله پیل کړې ده. مونږ په ساده الفاظو باندې واضح کړ چې پاکستان امن غواړي او د دې خبرې بل هیڅ مطلب نه دی، خو زموږ د خاورې او هیواد په خلاف د هر ډول عمل سخت جواب ورکول کیږي.
سخت جواب دیا جائے گا.
دا په شاوخوا یو میاشت کې په کشمیر کې د هندي او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښتو درېمه پیښه ده چې تازه غبرګونونه یې پارولی دي.
صفی الله ستانگزی رپورٹ موریدہ اوس ہم ایوبل رپورٹ فارن افیئرس مجلہ پہ راپور کی لکھی چھ دو اسلامی ہیوادنا ایران او سعودی عربستان چھ دیوبل سرا پ منزنی ختیس کی سخ رقابت کوی پ افغانستان کی ہم دی وی نیابتی جگڑی لپار تیار نسی چھ لدی سرا دغلتا د ٹیکاو حالت لا پسی خراب دیشی نو پداسی کی امریکا او ناٹو ل پکار دی چھ لازم گامونا پور تکڑی پ دیڑ یو راپور لرو چھ لوی د میرو سد توڑند کو فارن افیئرز مجلہ لکھی په منځنی ختیځ کې د ایران او سعودي عرب نیابتي جګړې ښکاره او جوت دي خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې هم یو جګړه روانه ده چې چا ورته ډیر پام نه دی کړی او دغه جګړه په افغانستان کې د بې ثباتۍ اور ته لمن وهلی شي مجلہ لکھی ناٹو پنځلس کاله مخکې افغانستان ته ننوتله زرګونه سرتیری هلته موظف او بلیونونه ډالر یې مصرف کړل حتی اوس هم هلته د ناټو دیارلس زره سرتیری موجود دي خو ناکراری لا هم ختمه شوې نه ده مرکزی حکومت کمزور دی او په ملک کې بیلابیلې یاغي ډلې د پام وړ نفوذ سره موجود دي په دغو با نفوذه یاغي ډلو کې ځنې د تهران او ریاض سره یا د دواړو سره په ګډه د کار کولو اوږده سابقه لري که څه هم دواړو خواو په افغانستان کې د اسلامي مرکزونو سره مرسته کړې ده خو د سیمې لپاره د دواړو ستراتیژي یو بل مختلفه ده مجلہ لکھی ایران افغانستان ته د خپل اغیز یا نفوذ د مرکزی سیمې په توګه ګوري لکه درواخله په عراق کې چې دوی کوم اثر او رسوخ ساتل غواړي دواړه هیوادونه د یو بل سره نژادي ژبنیز او اقتصادي پولې لري همدارنګه په ایران کې زرګونه افغان کډوال هم ژوند کوي تر څنګ د افغانستان نه مخدره مواد ایران ته لیږدول کیږي نو په دې توګه مخکې تر دې چې امریکا او ناټو په 2001 کال کې افغانستان ته داخل شي ایران وار له مخې هلته موجود و ایران په افغانستان کې د ناټو جګړه د ځان لپاره غنیمت وګڼله او د واشنگټن سره د طالبانو په نخښه کولو کې د اوګي ورکولو هوډ ښکاره کړ فارن افیئرز په افغانستان کې د سعودي د اغیز په اړه لیکي چې دغه هیواد هم په افغانستان کې لرغونی نفوذ لري د پخوانی شوروي اتحاد سره د جګړې لمحاله د سعودي عرب حکومت او شتمنو خاریانو د افغانستان د خلکو لپاره خیراتي ادارې پرانستې وې سعودي په اتیایمه لسیزه کې افغان مجاهدین تقویه کړل او بیا په نویمه لسیزه کې چې طالبان راغلل نو هغوی هم په رسمیت وپیژندل سعودي نن هم په افغانستان کې علاقمندي لري خو د خپل اغیز د مرکزی سیمې په نظر ورته نه ګوري فارن افیئرز وړاندې لیکي په افغانستان کې د ناټو د موجودیت پنځلس کاله وروسته په دغه هیواد کې د تهران او ریاض د نیابتي جګړې امکان لا د مخکې نه ترنګلې حالت نور هم خرابول شي نو په داسې حال کې امریکا او ناټو له پکار دي چې هغه ساحې وپیژني چرته چې د سعودي او ایران ترمنځ مقابله د افغانستان حالات خرابول شي
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوک
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زو شپه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
د لرغونو آثارو لپاره د پاکستان او اټلی یو شریک کمیشن وایي چې د پښتونخوا په سیلانی سیمه سواد کې د بازیره په نوم د درې زره کاله زوړ یو ښار نښې موندلې دي چې د تیرو وختونو یو پرمختللی ښار ګڼل کیږي له منګورې نه زموږ همکار نیاز احمد خان نور حال راکوي
د اټلی دولت لرغونی آثارو تحقیقونکو ادارې مشر ډاکټر لوکا وایي چې دوی د سواد بریکوټ بازیره نومې ځای کې د تیرو پنځو کالو راسې کار کوي چې اوس پکې دوی ته د درې زرو کالو پخوانی یو لوی ښار آثار موندی شوي دي هندو شاهی دور موریا او د موریا نوړاندې ډیر واضحه شواهد معلوم شوي دي چې د هغې نه پته لګي د موریا بادشاهي نوړاندې هم دلته یو ښار آباد و دا هغه وخت و چې سکندر اعظم دلته راغلی و او په دغه اړه یو یونانی لیکوال کرسوس هم په خپل لیک کې نشاندهي کړې ده
And that is the period to which this wording by Cursus Rufus referred to.
د اټلی حکومت سره کارکونکو د لرغونو آثار یو بل پوهان ماسیمو ودادی وای چې نوی خار موندو سره د بازاري متعلق د دوی ټولي اندازي بدلی شوې دي.
It is a culture of a settlement.
موجوده نوی آثار موندو کې دوه سره مونږ ویل شو چې دلته مقامی لوی آبادی موجوده و. دینه دا هم معلومیږي چې نه صرف د سکندر اعظم راتلو وخت کې دلته خلق آبادو، بلکې د هغه نه ډیر وړاندې آبادی موجوده و. دینه دا ثابتیږي چې بازیره کې درې نیم زره کاله وړاندې یو مهم ښار آباد و چې پکې اته نیم زره خلق اوسېدل، او دا یو پسمانده ښار نه دی لکه څنګه چې وړاندې تحقیقونکو ویلي دي. میرمن الیزا لوری چې د بولونی پوهنتون اټلی یو زده کوونکی ده او د سواد په لرغونی آثارو پی ایچ ډی کوي، وایي دوی دلته ډېر څه زده کړل.
Important evidence related to this period are the so-called Baroque lady.
دی نامو ته ډېر اهم شواهد ملاو شوي دي چې پکې د باروک خزو مجسمی دي چې دغه په 400 میر ماون ټکسلا او شمالي هند کې هم ملاو شوي، او دی کې مونږ ته یو مهمه سکه هم ترلاسه شوي چې د چندرګوپت موریا د وخت ته. چندرګوپت موریا د هندوستان یو مهم بادشاہ تیر شوی، بس دا خبره په ډاګه ده چې دلته جدا جدا سیاسي وختونه تیر شوي دي.
په سواد کې د خیبر پختونخوا لرغونی آثارو محکمې یو افسر سید نیاز علی شاه زیاتوي چې دغه نخي نخاني خي چې څو زره کاله وړاندې دا سیمه د ایران یو صوبه پاتې شوې ده.
دا یو سیټرپی و د ایران چې کومو د هغه وخت اخمینین چې کومو د هغه باغ زمان د حکومت نو دا د هغه یو صوبه و. نو چې کوم پارتي وس چې کوم موجوده مو ته ملاو شوی نو دا هغه طرف ته اشاره کوي چې دا د هغه وخت پارتي و.
د لرغونی آثارو دغه ټول پوهان وای چې بازیره کې نور تحقیق او لټون روان دي، او دوی تم لري چې دې سیمه کې د بیلابیلو قانونو اسیدو نور آثار هم ملاوي دي شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو دا په میډیم ویو شپږ سو یوش. پښتانه مترقی لیکوالو تنظیم په بنو کې د وی غونډې په ترڅ کې د قامی شور په راویخولو کې د ادب د ونډې په موضوع یو غونډه وکړه. په غونډه کې په اوسنۍ حالاتو کې د پښتنو د ستونزو او مسولیتونو په اړه هم بحث وشو. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر دغه غونډې ته ورغلو.
د پښتانه مترقی لیکوال شمالي وزیرستان صدر جمال داوړ وویل چې موجوده دور کې پښتون قام د بل هر کلانه زیات کمی شعور ته اړتیا ویلري.
ادب او کمی شعور موضوع باندې ملګری ډېر خوندوره خبره وکړه چې ادب څه شی دی، ادب نمیش پړون شي کوم پر مختګرو وستل د بیا کمی شعور او په کمی شعور شي نمیش سره کوم کوم ډلیوري بل دي لکه فرست یو یو ملي اړه دا و دینه بعد ثقافتي اړه دا دینه بعد مکمیره وجنه یو شی بل شی په دې تفصیلی خوندور بخښ وشو لکه مخ شي چې پښتنې ته کوم دې کمی شعور ضرورت و د دې کده مغل تسلط و نن هغه نه سخت حالت پښتنې ته ورپېشتي. پښتین کترچېږي یا پښتین مړه ده او پښتین پړه ده، لہذا د کمی شعور چې نن کوم ضرورت ته د تاریخ په اوږده شه دمره ضرورت د کمی شعور بیا پښتنې ته نه لرو.
په دې موقعه د پښتانه مترقی لیکوال بنوغړی شاعر ادیب دیدار وزیر وویل چې دغه شان غونډې د کامی شعور په عربۍ درولو کې یو ښکاره مثبت رول لوبولی شي.
نن سبا چې د پښتین کوم کوم حالات دي نه د یو تقاضا دا وه چې خلته د کمی شعور داسې موضوعات وکړي چې کمی شعور دی څه شی او شاعر ادیب دا په خپل تخلیق چکو هغه د کمی شعور په کوم بنیادی نه بنه شاعری وکړو یا د ادب تخلیق.
دا غونډې خصوصي میلمه کامریډ لونګین وزیر وویل چې کام تا ورپېخه په یو شمېر ستونزو باندې دوی تفصیلی خبرې وکړې.
د زوړه تاریخ نه میژو خبره روغسته او موجوده چې کوم صورتحال کې پښتانه معاشره دو پښتین کوم دغه حالات دي دوی میژ د دې په وسایل باندې خبره وکړه. هغه نه بعد د دې د مسایل چې کیما واجه دو په او جهاد باندې مش خبره وکړه دغه قسم پروګرامې دا ضرورت دی چې دا مش ته یو لایحه عمل ورکوي چې مخکې مش په ادب کې څرنګه چار وکی چې مش دا شاعري وکی چې د مش پښتین زلمای ارویش کې د خپل مسایل نه خبر کی
دا غونډه په دویمه برخه کې یو آزاد مشاعره وشوه چې د شمالي وزیرستان کډوالو شاعرانو ترڅنګ د بنو شاعرانو هم پکې برخه واخیسته
زمان اختر او چینارونه چې شهید نکړي نور خدای اړندې کړې درکټو د بمونو
ولاړه وی پوره کې سترګې سرې را پسې ژاړي سفره چې تر صوبه مې اده را پسې ژاړي شمزار د پښتنې مینې د دغه زنګړتیانا د ورځ کور کارونه کړی د شپې را پسې ژاړي
اے پناړی کې قدردانو پر رحمت مینو اے د دوزخ نه ویریدونکو په جنت مینو په دې لمبا لمبا حالات تاسو چوفلې پدے لمبا لمبا حالات تاسو چفلی اے د جومیش په د مرکز په عبادت مینو
د پښتانه مترکی لیکوال شمالي وزیرستان غړو دا هم موایل چې د واپسای نوروستو با دوی په شمالي وزیرستان کې د پښتانه مترکی لیکوال د سیورلاندې د غشان د موضوعاتي غونډو لړۍ دوامدار ساتي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو او روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه ریدونکو مخکې تر دې چې خدای پامانی در سره وکړو د نن ورځې وروستي مهم خبرونه د عبدالحی کاکړ نور
د پاکستان د بارنو چارو وزارت د ډام رسپانې هغه رپورټ رد کړی چې پکې ویل شوي د دې هېواد حکومت د فوج مشرانو ته په محتاطه انداز خبرداری وکړی چې پاکستان په نړیواله کچه د یوازیتوب په لور روان دی او له پوجا یې پر څو اقدامات ورسره د متفقې کېدو غوښتنه کړې وه نن په اسلامآباد کې اونیزې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې د بهرنیو چارو وزارت قانون نفي ذکرې ول دغه رپورټ پر ګنګوسو ولاړ دی افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي د وزیرستاني کډوالو یو مشهور مشر ملک محمد عمر خان وزیر تیره شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شو د خوست والي ویان مبارز صدران نن مشالې ته وویل ملک عمر خان تیر ماخستن 8 بجې په خپل حجره کې ناست و چې نامعلومو وسلوالو پر ځای وژل او وتښتېدل په برسلز کې افغانستان سره د مرستو په موخه د جوړې شوې غونډه کې ګډونوالو د راتلونکو 4 کال لپاره د دغه هیواد سره د څه د پاسه 1500 ارب ډالرو ژمنه وکړه په عین حال کې د یورپي یونین د بهرنۍ تګلارو مشر فیډریکا موغارینی تېره ورځ وویل په دغه جنګ ځپلي هیواد کې د نږدې 24 کالو د شخړې وروسته د امن د ماتل شوي بهر د بیا بحل لپاره هم ملاتړ ترلاسه شوی دی او هم د پاکستان د وزیر اعظم د بارنی چارو سلاکار سرتاج عزیز هم په دې برسلز کې غونډه کې له ویلي چې د دې هیواد ته د 500 میلیون ډالرو د مرستې کوي له افغانستان سره د افغانستان د جوچان د قوشتیپی ولسوالۍ د چرقودق بازار 2 ساعته مخکې د طالبانو لاسته راغلی دی د جوچان د والي ویان محمد رضا غفوري وایي امنیتي ځواکونو تاکتیکي شاته کړي او د بیا نیولو امنیت یې هم پیل کړی دی هم طالبانو د جوجان په درزاب ولسوالۍ کې د سپاتون بولس غړي وشل دي د جوجان د والي وان محمد رضا پوری مشالې د تور چې دا کسان د جوجان د سیمې زو پولیسو سره د مرستې په هدف د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ څخه روان شوی چې تیر شپه په مشه شو د امریکا دفاع وزارت د چارواکو په حواله ویل شوی چې په تیر څه کم یو کال کې د روزنې لپاره ورغلي افغان عسکر وکړي چې فکر کوي چې هلته اوس کومه قانون په کار کوي د امریکا دفاع وزارت پلان ایڈم سٹنٹ ورچرز خبر ایجنس ته ویلي چې د 2015 کال راهیسي څلور څلوېښت افغان عسکر وکسید دي. هندوای ځواکونو هغه درې مشکوکه وسلوال وژلي چې په کشمیر کې د پوسټ پوسټان هڅه کړې ده. رپورټونه وایي د شام له پولیسو سره نږدې په ترکیه کې په یو بمي چاودنه کې 9 کسان وژل شوي چې څوک یې زیاتره یاغیان دي.
له همدې سره د نن لپاره د مشال رادیو خبرونې پای ته رسید. مشال همکارانه ته اجازه ورکړئ او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبرونې وګورئ.